رادیو آزادی هستید.
څلور په جشوی احمد چیبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري شفیق عیار مختوری سلامونه. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته مظاهره شوې. دا به هم واوري چې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ټینګار کړی دی چې موقت حکومت دې جوړ شي. خو تر هر څه مخکې له احمد تکل څخه خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار پلویانو نن په کابل، کاپیسا، بامیان او ننګرهار کې اعتراضیه غونډې جوړې کړې. د کندز ولایت په امام صاحب ولسوالۍ کې لس ملي پولیس د وسلوالو طالبانو په برید کې وژل شوي او د اوپک غړو هیوادونو د تیلو د بیو د لوړولو په مقصد د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه غیر رسمي موافقه کړې ده. بشپړ خبرونه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور لګاو چې په درغلیو کې لاس لري. ښاغلی حکمتیار چې په لاریون کې حاضر و وویل درغلیو ته به اجازه ورنه کړي، خو د په عین حال کې د یو موقت حکومت د جوړېدو غوښتنه هم وکړه.
ما باید حکومت موقت ضرورت دارم، حکومت سرپرست، حکومت موقت، حکومتی که تحت اشراف و نظارتش انتخابات برگزار شود، شفافیت انتخابات تضمین شود.
لبلی خواه ده عبدالله عبدالله پا مشرعی ده سبات او همپاله نده تیم پلویانو نن پا کاپیسا که ده هغت سپرزد چې دوی په انتخاباتو کې درغلی و بلله لاریون وکړ. لاریون کوونکو د محمود راقی خار له بابا علي واټ څخه تر ګلدان څلور لارې پورې لاره د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده کړه. دوی غوښتنه کوله چې تورې او سپینې رایې د سره بېلې شي. لاریون کوونکو خبرداری ورکړ چې که کمیسیون د دوی غوښتنې ونه مني نو له نورو لارو چارو به هم کار واخلي. له ننګرهار او بامیان څخه هم د ورته اعتراضونو راپورونه ورکړل شوي دي. په کندز کې چارواکي وایي چې په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري وژل شوي. د کندز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی نن ازادۍ راډیو ته وویل د امام صاحب په جوی بیګم سیمه کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان پولیسو په نښته کې د ټولي د یو قمندان په ګډون لس ملي پولیس وژل شوي دي. د امام صاحب ولسوال د وژل شویو پولیسو شمیر دوه او د ټپیانو درې ښودلی. خو د کندز د امنیه قمندانۍ ویان انعام الله رحماني ازادۍ راډیو ته وویل چې په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې، مګر د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړي چې په دې نښته کې څوارلس سیمه ایز پولیس وژل شوي، څلور ټپیان دي او د سیمه ایزو پولیسو یو قمندان او دوه ساتونکي اسیران شوي دي. په کندز او هلمند ولایتونو کې د افغان پوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل طالبانو ته دا تلفات په دې ولایتونو کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په دوام اوښتي. دفاع وزارت وایي د خالد په نوم د ملي دفاعي ځواکونو د عملیاتي پلان په چوکاټ کې د کندهار په نیش ولسوالۍ کې 9 تنه او په نهر سراج ولسوالۍ کې 6 تنه وسلوال طالبان د هوایي ځواک په حملو کې وژل شوي. له بلې خوا پامیر قلي اردو د کندز ولایت په دشت ارچي ولسوالۍ کې د هوایي ځواک په هوایي حملو کې د 15 تنه وسلوالو طالبانو د مړینې خبر ورکوي او وایي چې څلور نور ټپیان شوي دي. 211 په امیر قلي اردو نن په یو خبر پاڼه کې وویل د هوایي حمله نیمه شپه د ملا عبدالرحیم مشهور په حافظ پر قرارګاه شوې ده. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازی جرمني د وژنې په نام تو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډل وژنې یاد څلي ته ورشي. تمه کیږي میرمن مرکل به اوسویتس سیمې ته چې نازی اشغالګرو د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د اشویتس نوم ورکړ ورشي. دا به د پولنډ له صدر اعظم ماتیوس موراویتسکي سره د اشویتس بیرکیناو د جبري کار کم به هم وګوري او هلته چې زرګونه یهود بندیان وژل شوي دي یوه دقیقه به چوپه خوله ودرېږي. هغه به په دې کمپ کې وینا هم وکړي. ویل کېږي په 1945 کال کې مخکې له دې چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونه دا کمپ آزاد کړي له 1,000,000 زیات کسان هلته وژل شول. نازی جرمنانو او ملاتړو په جګړه کې ټول 6,000,000 یهودان وژلی دي. د تیلو د صادرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یو غیر رسمي موافقه شوې، خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان نن له روسیې او یو شمېر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. په ویانا کې د اومو تیلو د صادرونکو هیوادونو د غونډې هدف دا و چې د تیلو صادرات د مخکینۍ موافقې پرتله په زیاته کچه راکم شي او د اکتوبر د 13 نیټې تر کچې د ورځې 1.2 میلیون بیراله کموالی پکې راشي. په داسې حال کې چې د تیلو زیرمې زیاتیږي او د نړۍ اقتصادي وده سوکه شوې، د تیلو د صادراتو د کمولو هدف دا دی چې د تیلو بیې لوړې شي. د ایران د تیلو وزیر بیژن نامدار زنګنه له غونډې د وتلو پر مهال خبریالانو ته وویل چې موافقه شوې ده، خو د سعودي عربستان د انرژۍ وزیر عبدالعزیز بن سلمان وویل چې اصلي موافقه به د روسیې په ګډون د هغو لسو هیوادونو چې د اوپک غړي نه دي له تایید وروسته اعلان شي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کنفرانس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینې مادرید ته رسېدلې. د دې لاریون ګډونوال د نړۍ له مشرانو د اقلیمي بدلون پر ضد د مبارزې لپاره د اقداماتو غوښتنه کوي. مادرید به د کاربن په نړیوالو مارکیټونو کې د اصولو د وضع کولو او د شتمنو صنعتي هیوادونو د مضرو ګازونو د کارولو له کبله زیانمنو بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د پرې کولو په اړه د بحثونو لپاره د ملګرو ملتونو د هغه کنفرانس کوربه وي چې دوه اونۍ به دوام وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په کابل کې موقت حکومت غواړي.
ما باید حکومت موقت ضرورت دار، حکومت سرپرست.
په کابل کې یو شمېر لاریون کوونکو د پاکستان استخباراتي اداره تور نکړه چې جاپانی ناکامورا یې وشلې. بل لور ته خصوصي ځوانان د ناکامورا بیرته راغونډ شول.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټولې بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو.
ډاکټر نیکمراد په افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې.
دا به هم واوري چې د خوست هوایي ډګر فعالیتو ته مسافر خوشاله دي.
جدینه مې د شپې پیوا بجې پرواز وکوبل ته ملاته ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو.
په روزګان کې ترافیکي پیښې زیات شوي.
شپږ سوه درې څلوېښت نفره موږ یوازې څور د میاشت څخه دلته موږ دوغه نه دلته د ترافیکي پیښې
د ازادي او اورېدونکي پروګرام هم لرو او پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې مشر ګلبدین حکمتیار وایي که د جمهوري ریاست ټاکنې دویم پړاو ته ځي باید ترې وړاندې لنډ مهاله نای یا موقت حکومت جوړ شي. ښاغلی حکمتیار په کابل کې خپلو پلویانو ته په وینا کې نن وویل چې د ټاکنو خپلواک میسون باید تر هغه د ولسمشۍ ټاکنې پایلې اعلان نکړي چې معتبرې او غیر معتبرې رایې سره بیلې نشي. خو د انتخابات خپلواک میسون وایي دوی یوازې د قانون پر بنسټ خپل کارونه مخته وړي. امید زهیر مل د کابل راپور لري.
د ولسمشری ټاکنو د جنجال پر دوام کابل کې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې لاریون د دې لاریون پر مهال ګلبدین حکمتیار خپل زرګونو پلویانو ته په وینا کې وویل په ټاکنو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به اجازه ورنکړي چې څوک درغلي له مخې د واک په ګدۍ کېني. ښاغلی حکمتیار که څه هم د درغلي پر وړاندې د درېدو خبره کوي خو زیاتوي که ټاکنو دویم پړاو ته ولاړ شي باید ترې وړاندې یو موقت یا لنډمهاله حکومت جوړ شي.
ما باید حکومت موقت
دی وایم یو لنډمهالی حکومت ته اړتیا لرو. داسې حکومت چې تر څارنې لاندې ټاکنې وشي د ټاکنو روڼتیا په پام کې ونیسي او د واکمنۍ پر مهال له حکومتي امکاناتو د کمپاین لپاره ګټه پورته نشي. ښاغلی حکمتیار داسې مهال د لنډمهالی حکومت جوړېدو غوښتنه کوي چې د افغانستان حکومت بیا د موقت حکومت جوړېدل د اساسي قانون او د خلکو د هیلو خلاف بولي. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې د خپل لاریون په پای کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره غوښتنه وکړه چې په 2400 مرکزونو کې د ټاکنې بیا ځلې وشي. د رایو بیا شمیرنه د پټول افغانستان کې ترسره شي او همدا ډول د کمیسیون په ټاکنو کې درغلي کوونکي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. که څه هم د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزه ډله د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلي او د یو ټیم په ګټه کار کولو تورنوي، خو دا کمیسیون وایي ټولې چارې د قانون پر بنسټ پر مخ ځي. د دې کمیسیون یو کمشنر اورنګزیب ازادي رادیو ته وویل داسې هیڅ اسناد نشته چې وخی کمیسیون د چا په ګټه کار کړي او یا هم دوی تر پوښتنې لاندې راولي.
هیڅ داسې یو موضوع داسې یو 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 برخه یا یو سوال نشي پیدا کېدلی چې کمیسیون د انتخاباتو په هغه کې خپل بې طرفي، خپل استقلالیت او خپل مسلکي توب نقص کړی وي. د افغانستان خلکو رایه ورکړې ده او امنیتي نهادونو تامین د امنیت کړی او کمیسیون د انتخاباتو مطابق د قانون باید نتیجه اعلان.
خو ښاغلی حکمتیار خبرداری ورکوي چې له مطرح نوماندانو سره یې هوکړه کړې چې په ټاکنو کې د درغلۍ د مخنیوي لپاره به له دې وروسته په یو ځایي ډول هره پرېکړه کوي. څه هم ښاغلی حکمتیار وایي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د معتبرو او غیر معتبرو رایو د جلا کېدو تر وخت پایلې اعلان نه کړي. خو برحال ولسمشر او ولسمشری ته نومان محمد اشرف غنی پرون په ارګ کې دننه یوې غونډې ته په خاندانۍ لهجه ویلي د نورو هیوادونو د ټاکنو پایله په یوا یا هم دوه ورځو کې اعلانېږي، مګر دوی ځکه چوپ دي چې سیاسي حوصله لري. د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ډلې مشر اوسنی حکومت په ټاکنو کې له درغلۍ سربېره د سولې پر وړاندې خنډ بولي، خو د افغانستان حکومت وایي دوی د سولې لپاره تګلاره او روښانه طرحه لري. د ګلبدین حکمتیار پلویان داسې مهال په کابل کې سړکونو ته راوځي چې له دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې هم د هغه څه پر وړاندې چې دوی په ټاکنو کې درغلي بولي له کابل سربېره په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه کړي او د 300,000 راوی د باطلېدو غوښتنه یې کړي.
له کابل مو د ازادي راډیو د خبریال امید زهیر مل راپور اوریده. د ولسی جرګې خړې شینکی زهین کډوخیل له کابل په ټلیفون را سره ده. مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. اغلی کډوخیل، مخکې مو په راپور کې د ګلبنین حکمتیار په وینا دا خبر درلود چې د اسلامي حزب مشر د افغانستان د انتخاباتي ستونزو حل په موقت حکومت کې ویني. ساس په باور دا حل لاره ده؟
سلامونه. دوی خوام ورمه چې ښاغلی حکمتیار زمونږ نور ډلې چې وخت کې مونږ په داخل د افغانستان کې د یو داخلي جنګ شاهد وو چې کابل وران کړل او مونږ د کابل خلکو جګ تلفات تقریبا 100,000 شاوخوا ورکړ. نو دا یو لوی بدلون راغلی په زمونږ په سیاسي کې چې بل اخره دوی اجازه خصوصا حکمتیار سره چې راغی او اخیرا په انتخابات کې ګډون وکړ، یو جدید مرحله ته داخله شو. زه فکر کوم چې زمونږ سیاسي نظام تروس پر هغه پختګی ته نه رسیدلی چې بل مرحلې ته هم داخل شي. کله چې انتخابات کې دوی کاندید شول، نو باید د دې زغم یا حوصله ولري چې اجازه ورکړي کمیسیون د انتخاباتو ته، او که چیرې په انتخاباتو کې دوی بایلي باید د انتخابات پایلې ومني. نو هغه پختګی چې انتظار لري د افغانستان خلک چې بالاخره د مونږ سیاسي چې د ادعا کې د رهبری او د سیاسي احزاب یا تنظیمونو څه فکر کوم چې لا دوی وخت لري سیاسي پختګی ته نه رسیدلي او دوی د خپل مات نشي منلای. دوی هر په هر قیمت چې غواړي سپیسای او چیلنج کې یو ویننګروي د نتایج، ځکه چې دوی غواړي دوباره پیسې په قدرت کې دخیل شي.
بله،
دا یو لوی ستونزه ده او امیدواره ما چې دوی په خپل دریځ باندې تجدید نظر وکړي.
تاسو وویل چې دا لوی ستونزه ده، یعنی څومره لوی ده؟ دوی څومره ګواښ رامنځته کولی شي؟
دوی هیڅ ګواښ نه شي کولای. تاسو وګورئ هغه کومې ادعاوې چې په هغه تېره جمعه وه، تاسو ولیدئ چې هغه ټول زور او قوت او هغه پیسلا هغه مصارف چې دوی کړي وو او یعنی هر څومره وسیلې نه استفاده وکړه، حتی برحال وکیلان یعنی واټن چې په کومه ادعا چې درلوده یعنی 2% هم د دوی هغه د ادعا راونه وتل. نو مشکل دا ده چې دوی یو ګروپ محدود وړوکی ګروپ دي، ولی شي چې همدا رقم اعتراضات انتقادات ولري، یا کله دفاتر په اسلام مور لاکی او غلطه استفاده وکړي. نو امیدوارم چې دوی باید د خلکو رایې ته احترام وکړي، خپل راتلونکي سیاسي آینده خراب نه کړي او په اسلام د افغانستان د بقا او د ثبات په خاطر باندې خودګذاري باید ولري. نو که چېرې دوی ځکه چې په افغانستان په انتخاباتو کې یو نفر کېږي، نو ولس ګټونکي خو څوک کېدلی نه شي. دغه په خلکه ځوابات چې دوی دغه پختګي باید ولري، سیاسي پختګي چې بلخره یو نفر کامیابي کې اندر باید د نورې نړۍ د کاندیدانو په شان باید ورته مبارکي ورکړي او کوشش وکړي چې یو د پوزیشن په بخش کې دی پاتې سی او د خپل یو داسې وتلاف جوړ کړي چې همیشه مثبت منطقه وي او موسیقي ته څو پر دې راتلونکي حکومت چارې اصلاح شي او نظام په خپل ځای باندې پاتې شي.
یو هیله او یو هم خواهش دی چې دوی باید د سیو کې کچرته فرزن ګلوبدین حکمتیار خپل اعتراضونو ته دوام ورکوه د انتخابات خپل واک کمیسون به څه کوي او حکومت به څه کوي؟
د انتخابات کمیسون ته خای چې ګوره یو خو خاغله حکمتیار دغه یا خاغله نبیل یا ډاکټر سب عبد الله یا حتی څوک نور وي د دې په خواخه باندې کمشنران راغله معرفي کړه چې چې ګرایوي وړي او راغلن نو دې د نور اجازه نه وي چې په عین کمشنران چې د دې په خواخه د دې په وړاندیز باندې راغله په باندې انتقاد وکړي نو د معلومی کې چې دې په خپل اشخاص باندې هم باوري نه دي نو زه فکر کوم چې کمیسون باید خپل به طرفي وساتي او چې څه مګر دې طرز العمل دې قانون دې مقرراتي باید هغه پلي کې په هیڅ صورت دې تعهدات غوښتل نه شي او نتایج باید بدون کوم کس هراس نه اعلان کړي د خلکو غوښتنه خلکو دې د سر په قیمت باندې لار
خدا کوم کسان چې له دوی سره
او بس یو لوی بن ساتي کې بیا دی واری او تلاتی حکومت جوړ کړي کېدلی نشي
د کوم کسان چې له دوی سره دي دا هم خلک دي مثلا نن د ګلوبدین حکمتیار په لاریون کې زموږ خبريال ویل چې هغه د مخ کې په راپور کې اشاره ورته وکړه چې په زرګونو کسان راټول شوی وو نن د افغانستان په نورو ځایونو کې د ډاکټر عبدالله پلویان راغونډ شوی وو د حل لار
او تاسو په کې چې نن سبا خلک پیسې نه لري کار په پلاته مکې دي اکثر په داسې معافله کې اشتراکي او په مقابل کې پیسې اخلي اما د افغانستان نفوس 30 میلیونه نفوس دی بل څه پورته دی باقي خلک پر روانه وتر
بله
یو مليون خلک هم راوتل ته موږ ویل چې والله ورکان دی یو دی یو بل قوت لري
بله
تاسو یو ځل دوه ځله ته خو په وړي عادي خلک هم کولای شي او ته چې کوم یو کوشش دی غواړي چې ګوګو یې معقف اداره دراسي او په اساس انتخاباتو داسې دا هغه خوب دی چې دی غواړي یو ځل بیا افغانستان د ثباتي خواته کش کړي ځکه چې دې لپاره دا مهمه ده چې دوی په خپل په قدرت کې وسی دا چې افغانستان ته څومره بیا سره مرسته کوي دا ته مهمه نه ده زه فکر کوم ورځ په ورځ دې خپل اعتبار د خلکو منځ کې باید ځکه چې خلکو انتظارات دوی مختلفه او فکر کوم چې دوی ژوند کې کافي تجربه وکړي او مترسه تجربه لري او مجال سو مثبت تجربه ولري او دغه په اساس باندې مثبته خپل سیاسي راتلونکي مختلف خلکو ته وکړي پر اینا کې دې باندې خلک اعتماد وکړي دوی راځي چې بسکیا تحمل حوصله د خپل بایس دي چې ورته کې یو کړی شي باندې ځي اما دوی د حوصله کې چې دې کې او دوی هر انتخابات موږ وینې فکر کوم چې دا د خپل عناصر د بسبات د مملکت دي او نور په دې باندې اعتبار کې دی نشي
مننه اغلی کړو
دا څه چیرې چې ما ته څه نه فره وتل
بله
دې زړه پر انا شو کلاس
بله مننه اغلی کړو خل چې په خبرونه کې مو برخه سره وخت
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
د جاپاني مؤسسې د مشر ډاکټر ناکامورا د وشل کېدو په اړه د خبرګونونو په دوام د همبستګۍ ګوند د پاکستان د سفارت مخې ته په کابل کې نن لاریون وکړ لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د دې جاپاني ډاکټر په وژلو کې پلاس لرلو تور نه کړ لاریون کونکو هم دا ډول د افغانستان حکومت د ناکامورا د امنیت ساتنې په برخه کې په بې پروايي تورن کړ د پاکستان سفارت په دې اړه لسویلو ډډه کوي امید زهیر مل کابل راپور لري
د همبستګۍ ګونغړو د جمعې پورې د پاکستان سفارت مختلاریون وکړ لاریون کونکو د پاکستان استخباراتي اداره یا ISI د جاپاني خیریه مرستندوی ډاکټر تیتسو ناکامورا او د هغې د 15 همکارانو د وژنې په قضیه کې ښکېله وبلل دوی وایي ناکامورا د کونړ سیند اوبه چې پاکستان ته تللې مهارولې او همدا ډول یې د افغانستان د کرنې د پراختیا لپاره کار کاوه د افغانستان د همبستګۍ ګونغړی زرمینه
عامل قتل ډاکټر
ناکامورا او د هغې د همکارانو د وژل کېدو عاملین د پاکستان استخباراتي اداره ISI ده چې د خپلو کورنیو نوکرانو په وسیله زموږ په هیواد کې خپلو ترهګریزو عملو ته دوام ورکوي د پاکستان حکومت هغه ډول چې کلونه کېږي د کونړ خاوره په توغندوی وویل همدا ډول هغه څوک چې په ختیځ کې د اوبو د مهار په برخه کې چې دکار کوي خپل دښمن بولي او پرې برید کوي لاریون کونکي ادعا کوي چې د ناکامورا د وژل کېدو طرحه طالبانو عملي کړې ده د ولسی جرګې غړي بلقیس روشن چې په دې لاریون کې ګډون کړی وای د افغانستان حکومت باید د دې پر ځای چې ډاکټر ناکامورا ته نمایشي افتخاري تابعیت ورکړي د هغې امنیت ساتلای وای
د دې پر ځای چې هغه ته یې سمبولیک طبیعت ورکړی وای باید د هغه امنیت یې ساتلی وای. د پاکستان حکومت د دې قتل تر شا لاس لري. ناکامو را په افغانستان کې د پاکستان د نوکرانو چې طالبان او داعشان دي لخوا ووژل شو. موږ په دې اړه په کابل کې د پاکستان سفارت سره اړیکه ونیوه خو د سفارت کارکوونکو په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ډاکټر ناکامورا د چهارشنبې په ورځ په جلال آباد ښار کې د یو برید پر مهال لومړی ټپي شو خو وروسته یې د سختو ټپونو له کبله سا ورکړه. تر اوسه هېڅ یوې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی او طالبانو بیا ویلي پر ناکامورا برید د دوی کار نه دی. د پاکستان حکومت داسې مهال د ناکامورا د وژلو په قضیه کې ښکیل ګڼل کېږي چې تېره ورځ د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل وویل د ناکامورا د وژنې قضیه له افغانستان د باندې پلان شوې وه خو هغه د کوم هیواد نوم وانخیست. د ناکامورا وژل کېدو په کور دننه او بهر پراخ خبرګونونه هم راپورته کړي دي. په تازه ډول د کامیر هوایي شرکت پر خپل یوې ایربس 320 ډوله الوتکې د ناکامورا عکس راځړولې. د دې شرکت سوداګریز مشر سلیمان عمر ازادي راډیو ته وویل دا کار یې د دې جاپاني خیریه مرستندوی د خدمتونو له مخې کړی دی. عمر زیاتوي که جاپان وغواړي کامیر شرکت چمتو دی چې د ښاغلي ناکامورا جسد د هغه خپل هیواد ته ولیږدوي. له دې وړاندې بیا له ننګرهار سربیره په کابل، بامیان، خوست او ځینې نورو ولایتونو کې خلکو د ښاغلي ناکامورا په یاد شمې بلې کړي دي. دریاویا کلن ډاکټر تتسو ناکامورا په افغانستان کې د جاپان د سولې طبي مؤسسې مشري کول او له نږدې 40 کلونو راهیسې دلته په خدمت بوخت. د جاپان د سولې طبي مؤسسه په افغانستان کې په طبي برخه کې کار کوي او تر خوا یې د هیواد په ختیځ کې د کرنې د پراختیا لپاره هم پراخې هلې ځلې کړي. د ډاکټر ناکامورا د ښو خدمتونو له کبله د افغانستان حکومت هغه ته افتخاري طبیعت هم ورکړی دی.
په خوست کې یو شمېر ځوانان او مدني فعالان د ناکامورا او د هغه د وژل شویو همکارانو په یاد غونډه وکړه. فعالان او ځوانانو د دې پیشه عاملین د افغانانو دښمنانو بلل. له خوسته نجیب الله خیل راپور لري.
د پنجشنبه ورځ په ماښام یو شمېر خوسته یو مدني فعالانو روڼاندو او ځوانانو د تېڅو ناکامورو او د هغه د ملګرو پر وژل کېدو خوښیني څرګنده کړه او د هغو په یاد کې شمې بلې کړې. ناکامورا د پی ایم ایس په نوم د یوې جاپاني مؤسسې مشر و چې د چهارشنبه په ورځ دندې ته د تګ پر مهال جلال آباد ښار کې د نامعلومو واستولو لخوا د خپلو 15 همکارانو سره ووژل شو. ډاکټر ناکامورا له اوږدو کلونو راهیسې په ننګرهار کې د اوبخور سیستم پر جوړولو باندې کار کاوه. د خوست دوه تنو مدني فعالانو نمر نیازي او سیف رحمان سراج ویل خوستوال د جاپان له دولت او ټول بشرپالې نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک بولي.
موږ د جاپان له ولس سره او له ټول بشر دوست نړۍ سره په دې غم کې ځان شریک ګڼو او دا ډاکټر زموږ د لوی کورنۍ یو غړی ګڼو. یاد به تل موږ سره وي او د غلارې ته به دوام ورکوو.
ډاکټر نیکمورا د افغانستان د اسري باغدارۍ مخکښ او د افغانستان کې د اوبو د مدیریت لپاره ډېرې ښې طرحې درلودې. له نننی پروګرام نه زموږ هدف دا دی چې څوک چې د وطن ته کار کوي هغه د افغانستان هرې برخې ته کار کوي. زموږ موږ ته ارزښت لري.
خوستي فعالانو غوښتنه وکړه چې افغان حکومت د ډاکټر ناکامورا او د هغه د ملګرو وشونکې پیدا او هغوی ته د سخت سزا ورکړي. مدني فعالانو ډاکټر اشرف بهیر او محمد رحیم سکندر ویل کله چې د ناکامورا اړوند افغانانو احساسات ویني معلومیږي چې نه یوازې ملت کې بیداری پیدا شوي بلکې د هغو کسانو قدر ورسره دی چې د دوی د وطن په خدمت لګیا دي.
د خوستي ځوانان راغلي تر څو د انسانیت توژنه وغندي. موږ په دولت غږ کوو چې تر څو عاملین یې پیدا کړي او په سزا یې ورسوي.
د افغانانو خواشینۍ چې موږ ګورو یو ډول سړي ته ډاډ پیدا کیږي چې دلته په دې هیواد کې څوک کار کوي هغه که هر څوک دی د هر مذهب د هرې ټولنې د هرې ژبې دی هغه ستایل کیږي.
له دې وړاندې هم په 2008 زیږدیز کال کې د ناکامورا یو همکار په ننګرهار ولایت کې له تختول کېدو وروسته وژل شوی وو. تر اوسه د ناکامورا د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی.
نن په خوست کې یو چوک د ناکامورا په نوم وبلل شو.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکا په یمن کې د یوه ایرانی قومندان پر سر 15 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. په دې اړه تفصیل له اسمت څاروانه اور.
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځنګړي استازي په قول درته وایم د ویلي دي چې دا وزارت هغه چاته $15 بلیون جایزه ورکوي چې په یمن کې د ایران د سپای پاسداران د قدس ځواک د یو مهم قمندان عبدالرضا شهلایی د شبکې د هغه د همکارانو او د هغه د اقتصادي فعالیتونو په اړه معلومات ورکړي. دا به هم ووایم چې قدس ځواک د ایران د سپای پاسداران یوه څانګه ده چې په بهرنیو هیوادونو کې فعالیت کوي. په خپله سپای پاسداران په داخل کې ده او قدس بیا یو بهرنۍ څانګه یا شاخې ده. براین هوک خبریالانو ته وویل د قدس ځواک قمندان عبدالرضا شهلایی په یمن کې میشته. د ده په وینا دا جایزه د هغو معلوماتو لپاره ده چې د سپای پاسداران فعالیتونه افشا کوي. د ښاغلي هوک په وینا شهلایی پر امریکا او په نړۍ کې د امریکا پر متحدانو په حملو کې له پخوا راهیسې شکیل دی.
او آیا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په مشخص ډول د داسې کومې حملې یادونه کړې چې د ایران د قدس ځواک د قمندان په کلاس ولري؟
د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي ښاغلي هوکو ویلي چې شهلایی په عراق کې د ائتلافي ځواکونو پر ضد د څو حملو د پلانولو مسؤلیت په غاړه درلودلی دی. همداراز یې سختدریزو شیعه ډلو ته وسلې او چاودیدونکي مواد ورکړي او د 2000 میلادي کال د جنوري د 6 نیټې حمله چې په نتیجه کې 15 امریکایي پوځیان ووژل شول، البته 2 ټپیان شول او 3 ووژل شول. په دې حمله کې وایي د لاس درلود او حمله د پلان کړې وه. په همدې نیټه د عراق په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 24 امریکایي سرتیري ووژل شول. له دغو پیښو 2 ورځې وروسته امریکایي رسنیو وویل چې په دې حملو کې احتمالا ایران لاس لري. د امریکا پوځ هم په عراق کې د ایران د متحدې ډلې المهدي سلګونه غړي همغه وخت ونیول او هغوی تر القاعده خطرناک وبلل. براین هوک یا د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپلو خبرو کې چې په یوه خبري خونډه کې کولې وویل چې عبدالرضا شهلایی په 2011 میلادي کال په واشنگټن کې د سعودي عربستان د همغه وخت سفیر عادل جبیر د حمله په دسیسه کې رول درلود. د امریکا د عدلي وزارت همغه وخت له دوو ایرانیانو څخه په دې تړاو پوښتنې ګروژنې وکړې.
لیسمت سروانه په مننی د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې وړاندې ازادي رډو ته تاسو یو شمېر رسیدلې سمې سنل ولو خو تاسو پیغامونه ته مخه کو.
تاسو ل پیغامونو
محمد رحمان د کونړ ولایت څخه د ازادي رادیو د لارې خپل پیغام د مکمه په خچې شل بنا کومرات خطي ژوند لپاره پرمختیاي چارو کې اختر او شخصیت او خکارونه کړی او زید پکله کوټه کو غندم او دغه دې زمیر ته د دولت د خواهش کوم چې دغه دې زمیر چې چا دا کار کړی دی ته سخت سزا ورکړي. یقینا چې موږ د اکامورا په دغه اکامورا او ته له ډیر یو شخصیت او بیا رغونه کې خکارونه کول خو دغه دې زمیر ته دا السلام علیکم.
در محمد دا پیغام د کندهار ولایت څخه پرځدم. دا په جلال آباد کې کوم عمله پر د جاپاني موسسې پر مشر ډاکټر ناکامورا باندې کوي د افغانستان دښمنانو کړی ده او د سیمې استخبارات چې نه غواړي چې باندې دا د حکومت سره دا حکومت سره د افغانستان کوم چې په داسې خوږو شخصیتونو کې حفاظت پر حکومت باندې ډېر لازمي دی باید په دې ډول ډېر سخت حفاظت کوي. دا د سره فوټ کړي دا څنګه دی
افغانستان خلق خطری اور دغا کار چیچا کرے دغا خلق کو دیر نہ مرد کاری کرے اور دلیر خلق کو آبادی پر مختلف دشمنان دی. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وړاندې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شاخ نور ګڼ ثبت شوي پیغامونه خبرو خو اوس اسمسونو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولي دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګر پر سوال سمس کې لیکي کاندیدان باید مشکلات د قانون پر رڼا کې حل کړي هیواد د بحران لور ته یونسي. بشیر حبیبزی له لوګر لیکي ناکام کاندیدان باید خپل ماتې ومني. جعفری لیکلی دی په جاپان کې باید د افغانستان سفارت د ناکامورا له کورنۍ سره ښه چلند وکړي او درناوی وکړي. عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجع ولسوالي پر استول سمس کې لیکلی دی جاپان باید پر پاکستان د ناکامورا د وژلو لپاره فشار راولي. محمد قاسم جواک له هلمند پر استول سمس کې لیکلی دی کچیر طالبان اوربند ومني نو د سولې خبرې به پیل شي او کچیر یې رد کړي نو د راتلونکي جبې مسؤلیت د طالبانو په غاړه دی. عبدالرحمن پر استول سمس کې لیکلی دی ناکامورا وژل شو خو د افغانستان حکومت هلې ځلې ونه کړې او د په ورته وخت کې لیکلی دی چې دا کار د طالبانو دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپرو. همدارس د دې سات په خپرونه کې د خوست هوایي ډګر په اړه اوریدلی شئ چې مسافر ورته خوشاله دي چې هلته الوتنې پیل شوي دي خو دوی وایي چې دا الوتنې باید زیاتې شي. خو تر هر څه مخکې لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي پلویانو نن په کابل کې د یو لاریون په ترڅ کې د انتخاباتو پر خپلواک کمیسیون تور ولګو چې په درغلیو کې لاس لري. همداراز د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپلنې د ټیم پلویانو په کاپیسا کې د هغه څه پر ضد چې دوی په انتخاباتو کې درغلي وبلله لاریون وکړ. د کندز چارواکي وایي په امام صاحب ولسوالۍ کې د سیمه ایزو پولیسو لس سرتیري د طالبانو په برید کې وژل شوي دي. په کندهار او هلمند ولایتونو کې د افغان پاوځ په هوایي حملو کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د لومړي ځل لپاره د نازي جرمني د وژنې نامتو کمپ اشویتس کې د هالوکاست یا د یهودانو د ډلوژنې یاد څلي ته ورغله. میرمن مرکل او د پولند صدر اعظم د مرګ د دیوال په نوم د هغه څلې مخې ته چې زرګونه کسان پکې ووژل شول د جرمني او پولند د بیرغونو پر رنګ ګلان کې خودل. د تیلو د صدرونکو هیوادونو د ټولنې اوپک په غونډه کې پرون ظاهرا د تیلو د صادراتو د کمولو په اړه یو غیر رسمي موافقه شوې خو تمه ده چې په دې اړه رسمي اعلان به نن د روسیې او یو شمیر نورو هیوادونو سره په غونډه کې وشي. او د چاپیریال ساتنې فعاله ګریتا تونبرګ د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو د کانفرنس په درشل کې د زرګونه کسانو په لاریون کې د ګډون لپاره د اسپانیا پلازمینه مادرید ته رسیدلې ده.
د خوست اوسیدونکو مسافر د دې ولایت د هوایي ډګر فعالیتو ته خوشاله دي خو دوی وایي چې باید الوتنې زیات شي او د هوایي ډګر د ترمینل د جوړېدو کارونه چټک شي. له خوست نه جبل الله خیل راپورټ لري.
د خوستوالو له اوږده انتظار وروسته تیره اونۍ دې ولایت ته د ملکي الوتکو منظم پروازونه پیل شول. که څه هم په اوس کې دې ولایت ته په اونۍ کې یو ځلې پروازونه پلان شوي خو د هوایي چلند د ادارې چارواکي وایي که چیرې سفر کوونکي زیات شول نو د پروازونو شمیر به ډیر کړي. د دې هوایي ډګر له لارې نه یوازې کابل ته د تلونکو مسافرو لپاره اسانتیا برابره شوه بلکې د خوست د هوایي ډګر د جوړېدو او فعالېدو غوښتنه د هغو زرګونو خوستوالو مسافرو هم وه چې په عربي هیوادونو او نورې نړۍ کې کار او مزدوري لري. له دې مسافرو یو مرزا علي منګل دی چې د کام یار الوتکې په اول پرواز کې له جدې خوست راغی.
جدې نه مې د شپې پیوا بجه پرواز وکوبل ته بلات ایرپورټ کې نږدې لوړم دویم داخلي ایرپورټ ته دوه ساعته مې انتظار وکړ نه چې خلاصې دا بډي کارتونه مو خوست تیارې ته وختو نیم ساعت کې خوست تر ورسېدو ډېر ورته خوشحال یم او مسافر ټول هم دا غوړي چې پروازونه زیات شي جمعه کې باید دوه درې پروازونه شي. موږ سره په سعودیا کې ملګرو مو ته ټلیفونونه کړی چې موږ ته یو ټکټ پښتنه وکړه چې ټکټونه نشته.
جهانگیر بیا یو بل خوستوال مسافر دی چې له دې لارې دوبۍ ته ځي.
مخکې به موږ چې دوبۍ ته تلو یو ورځ به مخکې په موټر کې یو خوست نه کابل ته تلو په دل یار کې به ډېر ستونزې وې ځکه اوره به اوره دی خطر و په لیاره کې ډېر ستونزې وې. اوس په نیم ساعت کې بس دغه نوي میدان نه موږ سپارېږو په کوبل کې به ان شاء الله کې زیږو. ډېر فخر کوو یاړو.
د خوست کابل لاره په ځانګړي ډول هغو کسانو لپاره چې رسمي دندې لري له امنیتي ګواښونو خالي نه ده. سمیع مایار یو حکومتي مامور دی چې د دندې له اجرا وروسته په الوتکه کې بیرته کابل ته روان و.
په لارو باندې موږ وسط مزل وکړه او نور مشکلات هم وو. واورین ورېدلې وې او دواړه کنډونه هم د خطر نه ډک، دې په خاطر چې په لارو مشکل وه. الحمدلله دا مشکل نن راپاشه، ځکه موږ به په نیم ساعت کې ځو لکه پراته چې مطمئن ځو، هرات ته ځو، مزار ته ځو، دلته به مطمئن دي، موږ ته نور خلک هم راشي.
بل لوري ته کتونکي، د خوست هوایي ډګر د مسافرو له تګ را تګ سربېره د اقتصادي او سوداګریزو چارو د پرمختیا لپاره هم ګټور بولي. د اقتصادي چارو کارپو نواب امیرزی وایي
نه یوازې دا چې خوستي د پکتیا او پکتیکا خلک او سوداګر به د لارې راځي، بلکې د جنوبي شمالي وزیرستان خلک به هم د دینه استفاده کوي. پر اترونکو کې ځکه چې داغه د اسلام آباد نه څو چنده نږدې دی، ما په نظر چې هم لاند دی هم نږدې دی، هم به وخت کمی کیږي او حتی زموږ صادرات چې خصوصا جلغوزي به د دې لارې کابل ته او غنه وروسته خارج ته په اترونکو کې صادریږي.
د خوست د هوایي ډګر د جوړولو چارې خواوشا لس کاله وړاندې پیل شوې وې، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله څو ځلې کارونه ټکنی شول. په ولسي جرګه کې د خوست د خلکو استازي موسا خاورین په یوه غونډه کې د خبرو پر مهال د هوایي ډګر د کارونو د ټکنی کېدو لامل د ولسي جرګې د ځینو وکیلانو او سیاسیونو مداخلې یاد کړې.
د ګوتو په شمیر سیاسیونو او د ولسي جرګې غړو د دې ملي عام المنفعه پروژې د تطبیق د خند او ځان سبب شول. موږ چې نن منظوره شوی بودیجه او اوس د خوست هوایی میدان وضعیت ګورو، ډېر د افسوس ځای دی.
د خوست چارواکي وایي د غلام خان بندر د لارې پر ترانزیت کېدو او د هوایی ډګر د ترمینل چارې چې د افغانستان تر ټولو ستر ترمینل دی اوس 15% مخکې تللي او په بشپړېدو سره به د خوست اقتصادي او سوداګریز ارزښت نور هم ډیر شي. که څه هم مسؤلینو مخکې اندېښنه څرګنده کړې وه چې ممکن په پیل کې د خوست د هوایي ډګر له لارې د مسافرو تګ او راتګ لږ وي او الوتنې له ستونزو سره مخامخې کي، خو اوس چارواکي وایي چې پروازونه بریالی دی او ممکن په اونی که لیو زلی دیر شی.
پو روزگان که پتی رو نجدی و میاشتو که تشپرس و چلویشت دیرو کسانو تا مرجوب لاوشتی ده. داده ترافیکی پیشو پر محل دی. شریف الله شرفت لترین کوتا راپور لری.
په اورزګان ولایت کې روغتیای مسولین خبر ورکوي چې په ترینکوټ ښار کې هر ورځ یو یا دوه کسان د ترافیکي پیښو له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وایي چې د روان کال د سور له میاشتې څخه تر دا مهاله ورته 643 کسان راوړل شوي چې په ترینکوټ ښار کې د ترافیکي پیښو پر مهال وژل شوي او یا هم ټپیان دي. د دغه روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې په یادو وژل شوو کسانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي، خوای زیاته برخه اوسنی تنکی ځوانان دي.
کم ارقام ما راخیص شپږ سوه او درې څلوېښت نفره موږ یوازې د دغه ترافیکي پیښې دلرو، د سور د میاشت څخه دلته موږ دغه نه دلته د ترافیکي پیښې.
د ترینکوټ ښار اوسیدونکي هم د ترافیکي پیښو زیاتوالی اندېښمن کړي. شفیولاو جل محمد چې په ترینکوټ ښار کې هټۍ لري وایي دغه ښار هره ورځ د یوې ترافیکي پیښې شاهد وي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې هېڅ یوه ورځ چې له کوره ښار ته راځي ځانونه ژوندي نه ګڼي چې بیا به کور ته لاړ سي.
په دغه خاطر ډېرې سوي چې ورو راوچ سره یاده د اردو موټران دي موږ وینو چې دغه ځنې نبود په دغه ښار کې ځغلوي او یا دغه سنې چې دا د پوستو خلک دي عسکر دي راسي د غره سره شوسي وي، مثال یا د لارې سره شوسي وي، یا د کم کمربند را شوسي وي، د کشران ته موټران په لاس کړي دي. هغه
پام فکر نه سار سړی کپلډر ته وخیږي، کلوکسن ته وخیږي، کلنجر ته وخیږي، نو دا روان دي بالا دا فکر نه کوي چې دا بازار ته نور راغلي دي. وایوای زه راغلی یم بالا نو چپا ورسته را کاټوه. باید سړی فکر وکړي یو 50 ګامه لیرې وګوري بازار ته هر ماډل سړی راځي.
د دغه ښار د ترافیکو مدیریت مسولین هم په ښار کې د ترافیکي پیښو زیاتوالی مني، خو زیاته پړه یې پر هټیوال ورغورځوي. د ترافیکو مدیریت سرپرست سرمن عبدالبشیر بیا ازادي راډیو ته وویل چې شپه ورځ پر ځان یې وکړې څو د دغه ترافیکي پیښو مخه ونیسي.
موږ خپل ټول هڅه کړې دي او خپل هڅه کوو چې د ترافیکي د حادثو د ګراب د کموالي لپاره. اکثریت په دوکان کې سودا خو یشي چې شي د ډمبر پر غاړه یې جدید خپل نالو بخاری او شیان سره جدید د ډمبر زموږ تنکړی ده. او
د ترینکوټ ښار چې د مساحت له نگاه ډیر کوچنی او یوازې څلور جادی لري، د اوسیدونکو غوښتنې له دولت څخه دا دي چې په دغه ښار کې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. د امنی قومندانۍ مسؤلین هم ژمنه کوي چې د ښار څخه به د پوځي موټرو د تګ راتګ لاره بدلوي.
ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په دې هله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتني جواب سي چې په تیرو اونیو کې راسول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل معاشونو په اړه درلودي او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسؤلین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاء الحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. ترېوی وقفې وروسته به له ښاغلي فضلي څخه واورو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 2 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسا پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي سب دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانېدو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بل اخره بیا متقاضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسی په پروسه کې موږ ته 4 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري. توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایا پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې و. کله چې بودیجه زموږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایی نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکي یو چې پیسې را اخلو او هغه توضیح کوو. دا د حقوقو یوه برخه. په بله برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توضیح کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د څرنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بېلابېلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملاً شپږ دېرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته یې ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څه هم تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یوه ستونزه د سیستم هم ده.